द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिबो रेडियो दे
گرانو قدمن اوریدن کو دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن 8 بجے افغانستان کے ونی میں او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروازے 10 بجے شوی دی د زیارت روز د کال دی روز 15 د نومبر د میاشتې 19 نیټه دا د ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونه کې زه انیلا خالد
او زه بختور شاه
تاسو ته هر کله وایو اول راند کو د خبرونو سرټی کی
فرانسوی چارواکی وای پرونی بریدونو کې د ترهګر مشکوک مشر عبدالحامد ابوود وجل شوی اخوا د داعش د چین او ناروې دوه وګړي وجلی دي او نیویارک باندې د حمله غواخ هم کړي د نیویارک خار میر وای خار د تیاری په حالت کې دی
د سو میاشتو اختلافونو راسي روس ملګرو ملتونو ته د داعش په ضد په ګام اخستلو د ګام اخستلو لپاره نوي قرارداد وړاندې کړی مطبوعاتو کې اوس هم داسې خبرونه دي چې ګنې امریکا د روس سره داعش ته د ماتې ورکولو پلان کې څه اختلافونه لري
د نه مخکې هم داسې یو ریزولوشن تیر کال په سپتمبر کې جمع شوی او خو هغه کې چې اختلافات وو هغه په ټکو باندې هغه په ژبې باندې چې څنګه دا لیکل شوی دی هغه وجه نه په هغه باندې داسې پرمختګ ونه شو
د سیړنې نړیواله اداره پی او وای پاکستان کې په سلو کې نه کسان د داعش په حق لا مثبت نظر لري او د پاکستان د خارجه چارو وزارت وای داعش په پاکستان کې خپې لګیدو ته نه پریږدي
وی آر فولی اویر اف د تھریټ دټ داعش پوزس
کدا داعش ته خطرې څخه ښه خبر دی او امنیتي ځواکونه په دې اړه تیار دي
او اوس ته خبرونو تفصیل د فرانس چارواکو د دې خبرې پخلی کړي چې د تیرې هفتې پیرس تر هغه حملو مضبوط منصوبه جوړونکې د شروع پر ورځ د پولیسو سره په جګړه کې وجل شوې ده د مراکش سره تعلق لرونکي او د بلجیم شهریت لرونکي عبدالحمید اباود په سین ډانی سیمه کې په هغه ودانۍ کې دننه او چرته چې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د وو غنټو پورې نښته شوې وه اخوا د فرانس د پارلمان غړو د پیرس حملو وروسته په ملک کې د درې میاشتو پورې ایمرجنسی یا بیړنی حالت غځولو په حق کې رائے ورکړې ده
روس د خسر اسلامي ریاست یا داعش د وسلوالو په ضد د ګډې مبارزې په خاطر یو واری بیا په ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کړی دی د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو لخوا په یو مسوده سلا کې دل بر تر هغه ډلې اسلامي ریاست په ضد روانه مبارزه کې لوی بدلون راولي روس په سپتمبر کې هم د داعش په ضد په ګډه جګړه کې د ګډې جګړې لپاره په ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کړی ولې امریکا برطانیې او فرانسې په دې خبره مخالفت کړو چې روس په دغه مبارزه کې د شام د حکومت مرزي شامله کړې وه موجوده مساوده کې هم دغه شق بیا شامل کړی شوی دی د فرانس صدر فرانسوا اولاند په امنیتي شورا غږ کړی دغه قرارداد د زر تر زر منظور کړي چې د پیرس د برید په سر د داعش په ضد جګړه تیزه کړي
دولت اسلامی تر هغه ډلې یو تصویر خپور کړی چې په اړه یې دغه ډله داوه کوي چې دا د یو بم تصویر دی چې 13 میاشتې د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جاز راغورځولی و داعش وایي جهاز یې په دې وجه په هدف کړیو ځکه چې روس په شام کې د دوی په ضد هوایي حمله کوي
دولت اسلامی یا داعش نن یو نوی ویډیو جاری کړی ده په دغه کې دړکه کړي د امریکې د ټولو لوی ښار نیویارک با په هدف کوي خو د نیویارک ناظم یا میر بل ډی بلاسیو ویلی دی چې په دوی د دولت اسلامی یا د داعش د دړکو هیڅ اثر نه دی شوی د زیاته کړې ده موږ په دې پوهې یو چې ترهګر په داسې دړکو جمهوري معاشرو کې اړې ګړې جوړول غواړي خو موږ به د دوی دغه ارمان پوره کېدو ته پرېنږدو نوموړي د نیویارک ښار په وګړو غږ کړی د نیویارک پولیس NYPD بر دوی ساتنه کوي او دوی دې ویریږي نه ولې بیدار دي اوسي
د امریکای نمائندګانو ایوان نن د ریپبلیکن ګوند لخوا وړاندې کړی شوی بل باندې د رای اچولو پلان لري، کوم چې به د اوباما انتظامیه لخوا د شام او عراق کډوالو ته په امریکا کې د ځای ورکولو پروګرام په عارضي توګه ودروي. صدر براک اوباما د دغه ګام ویټو یا ردولو خبرداری ورکړی دی، کوم چې به امریکې ته د شامی کډوالو راتګ په مزه کړي.
او د چین صدر شی جن پینګ ویلی ترهګر د ټول انسانیت دښمنان دي او د دوی هیواد د دې د هر شکل مخالفت کوي. نوموړي دا تبصره په داسې حال کړی چې داعش وسلوالو په خپل ویبپاڼه د چین او ناروې د وګړو د وجلو خبرونه خواره کړي دي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورت کې د منزا شهید نه.
داعش وسلوالو په خپل یو انټرنیټي خبر پاڼې دابق کې د 50 کلن چینایي وګړي فان جینګوي او 48 کلن د ناروې اولی جان ګرمسګارد د وژنې ادعا کړې ده، او د دوی د مړو عکسونه یې خپاره کړي چې ورسره لیکل شوي د کافر قوم او تنظیمونو لخوا د مرستې نه کولو پس یې دوی وژلي دي. د ناروې وزیر اعظم ارنا سولبرګ د چهارشنبه په ورځ ویلي دي چې دا د وژنې وحشي عمل دی. هغه ویلی زموږ د ملکی وګړي سره چې کوم سلوک شوی د هغې څه جواز نشته، نه دا په کوم مذهب کې شته او نه په کومه نظریه کې شته، او دا د بې دردۍ وژنه ده. دغه تختول شوي کسان په ظاهره په ډزو وژل شوي، او داعش له دې وړاندې د یرغمل شوو کسانو د وژنو ویډیو خپره کړي، په کومه کې چې د امریکایي صحافي جیمس فولی او استیون سټالف وژنې هم شامل دي. خو تر اوسه نه ده معلومه چې په شخصي توګه د مشیر په توګه کارکوونکي چینایي فان کله او د کوم ځای نه تختول شوي وو.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
د امریکای صدر براک اوباما ویلی تر هغه داعش ته ماتې نشي ورکړی کېدی تر څو د شام په سیاسي لوزنامه ټول نړیوال قوتونه نوي سلا شوي، او تر هغه ټول نړیوال قوتونه نشي یو کېدی تر څو چې د شام صدر بشار الاسد په واک کې وي. صدر اوباما دا تبصره د کینیډي د وزیر اعظم جاستین ترودین سره په فلپاین کې د ایشیا پیسیفیک کانفرنس په محل د ملاقات وروسته کړی.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صدر ممنون حسین ته مشوره ورکړی دا چې د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې سلور ککړ کسانو ته ورکړلې شوی سزاګانو خلاف د رحم اپیل رد کړي. په کال 2014 کې د دسمبر پشپاړسمه نیټه شوی حمله کې ککړ تنانو ته پوځي عدالت د مرګ سزاګانې اورولې وې. په دې هکله نور تفصیل اورو د ډیوا ریډیو خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې.
سرکاری میډیا د وزیر اعظم نواز شریف د خلې وای چې د آرمی پبلک سکول حمله مجرمان خپل انجام تر سوال د ټول قوم د زړه आवाज دی، او د کام د منتخب وزیر اعظم په اس به هغه د خپل اولس دغه خواهش ارو مرو پوره کوي. وزیر اعظم نواز شریف زیاته کړی چې د پاکستان پارلیمان سیاسي ګوندونه او ټول اړوند ادارې تر هغه خپل انجام تر سوال لپاره یو موټی او یو خله دی. روان کال د اگست په میاش کې پینډه کې جوړ یو فوزی عدالت په خور آرمی پبلک سکول باندې شوی حمله کې ککړ د کلد ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان شپږ ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې وه، او په دې کې څلورو مجرمانو چې صبیر الیاس، عبدالسلام، حضرت علی او مجیب الرحمان نومیږي د خپلو سزاګانو د معافۍ لپاره صدر ممنون حسین ته د رحم اپیل کړی و. وزیر اعظم دا هم په ګوته کړې ده چې دغه مجرمانو د اپیل ردولو سفارش سره د آرمی پبلک سکول کې وژل شوي ماشومانو والدینو ته ورکړې شوی خپل لوس پوره کړی دی. خو د مړه شوي ماشومانو د والدینو تنظیم شهدا غازی فورم د وزیر اعظم دغه فیصله طالبان باندې بے اطمینانی سرګندوي.
موږ مطمئن پدې باندې نیو چې آیا واقعي چې کم یو نه دا سلور تنان چې کم دی نیولې دا آیا په دغه ثانیه کې دی او کنه بل څه.
حکومتي شمیرو تر مخه پانسه په سزا باندې بندي سپورته کول نه پس تر اوسه پورې 250 د مرګ سزا یافته مجرمان ته زندې کړی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د سروې نړیوالې ادارې پیو ریسرچ سنټر ویلي دی پاکستان کې په سلو کې نه کسان د داعش په اړه مثبت نظر لري، خو د پاکستان خارجه وزارت وای داعش په هیواد کې خپو لګولو ته نه پرېږدي. دا خبره د خارجه وزارت ترجمان قاضي خلیل الله په هفتوار بریفینګ کې کړې، او په هیواد کې د داعش وسلوالې ډلې شتون رد کړی دی. اخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په 400 کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت په حکومت غږ کړي د چین سره د اقتصادي شهرا د منسوبې زړه لار دی په خپل ځای وساتي چې د پنجاب نه علاوه وړو صوبو ته هم یو شان ګټه ورسی. د پاکستان مسلم لیگ نواز په حکومت نیوکه کیږي د چین سره د اقتصادي شهرا زړه لارې بدل کړی دا او غواړي چې دغه منسوبې زیاتې ګټې پنجاب ته واړوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس قدرمنو اوریدونکو زو د رپورټونو طرف ته او د فرانس چارواکو د دې خبرې پخلی کړې دي چې د تیرې هفتې پیرس ترهګر حمله منسوبه جوړونکې د شروع پر ورځ د پولیسو سره په جګړه کې وچلې شوې ده. په دې حقله باندې نور څه تفصیلاتي زمونږ همکارې ماوی جلیل په دې باندې رپورټ جوړ کړی دی، نو راځي چې تفصیلي واورو.
د تازه خبر تر مخه فرانسوي چارواکو تصدیق کړی دی چې تیر هفته په پیرس کې ترسره شوی بریدونو منصوبه جوړونکي ترهګر عبدالحامد اباؤد د تیر شروع په ورځ د فرانسوي پولیس په چاپی کې وژل شوی دی. د بلجیم شهریت لرونکي عبدالحامد اباؤد د پیرس مضافاتو کې سنډینس نومي سیمه کې هغه ودانه کې موجود وو چې ورباندې پولیسو برید کړی وو. په عین حال کې فرانسوي چارواکو په ملک کې د هنګامي صورتحال نورو درې میاشتو پورې غځولو په حق کې ووټ ورکړی. د فرانس قومي اسمبلی د دې ګام منظوري ورکړې. تمه ده چې د هیواد سنټ به په دې حقله د جمعې پر ورځ رای واچوي. د رای اچولو نه وړاندې وزیر اعظم مینویل والیس د سنټ غړو ته وینا کړې ده او ملک ته راپېښو خطرونو په حق له خبرداري کړې چې پکې د کیمیایي وسلو استعمال ممکنه خطر هم شامل دی. اخوا د بلجیم چارواکو نن د برسلز په یو شمیر برخو کې چاپی وهلې دي. چارواکو ویلي دي چې د دې چاپو مقصد د بلال هدفي کورنۍ ملګرو او هغه سره تړاو لرونکو نور خلکو نه معلومات ترلاسه کول دي. بلال هدفي هغه ځانمرګي برید کوونکی وو چې تیره اونۍ د پیرس فوټبال میدان بهر یې خپل ځان الوزولې وو. اخوا نیویارک ویلي دي چې د شروع پر ورځ د داعش ترهګر ډلې لخوا جاري شوې ویډیو وروسته به خار په ویرې کې نه اوسي او نه څه غټ باوري خطر راپېښتي. د نیویارک پولیس کمشنر ویلي دي چې په دې ویډیو کې چې کوم عکسونه دي هغه د پخوانی ویډیوګانو نه اخیستل شوی دي. که څه هم چارواکي وایي چې خار ته څه خطر نشته، خو دا ویډیو دا یادونه راکوي چې نیویارک خار د ترهګرو ستر هدف دی.
ای خوسیږي خو یریږي ما، د نیویارک پولیس به تاسو حفاظت کوي. ان وای پی ډی د ایف بی آی او نورو حکومتي ادارو سره په ګډه کار کوي او د دې خار اوسیدونکو لخوا مرستې هم ورته ترلاسه دي او موږ به دا خار محفوظ ساتو.
پولیس کمشنر په خلکو غږ وکړو چې د معمول مطابق د خپل کاروبار کوي. د ان وای پی ډی د مواصلاتو ډایرکټر جی پیټر ډونلډ هم په دې خبره زور راوړی دی چې خار ته دا وخت خطر نشته، خو د سماجی رابطې په پاڼه ټویټر یې ویلي دي چې خار کې د امنیت کچه لوړه کړې شوې ده. نیویارک خار پر ضد د دړکې نه وړاندې د تیر ګل پورس د واشنگټن پر ضد هم داعش همده کرنګ یو ویډیو جاری کړې وه. د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د امریکا صدر باراک اوباما ستر سلاکار د شروع په ورځ ویلي دي چې د واشنگټن پر ضد کوم خطر نشته. بلخوا د ناروې وزیر اعظم ویلي دي چې د داعش تلاسه د ناروې یو وګړي وژل یو وحشیانه ګام دی. نن داعش د اول جوهان ګریمسګارد د وژلو دعوی کړی دی او په دې لړ کې جاری شوی عکس په حق له زموږ ماهرین پلټنې کوي او اوس پورې د دې رښتیا کېدو کې موږ ته هیڅ شک نشته. چین هم د داعش تلاسه د خپل وګړي وژنې غندنه کړې. د چین صدر زی جین پینګ ویلي دي چې ترهګري د انسانانو شریک دښمن دی او د هغه هیواد د ترهګري هر یو قسم مخالفت کوي او د دوی حکومت به د دې ذمہوار تنانو احتساب کوي. د داعش توندلارو د انګریزي ژبې خپلې آنلاین مجلې د بیق باندې دعوه کړې ده چې د چین 50 کلن وګړي فین جینګوي او د ناروې 38 کلن اولی جوهان یې وژلې دي او پاکستان کې د دوی مړی خودلې دي. دا نه ده واضح چې بیجینګ سره تعلق لرونکي چینی وګړي فین چې یو فریلانس یا آزاد سلاکار وو څنګه یا کوم ځای د داعش توندلارو نیولې وو. دی په 3 جنوري میاشت کې د شام په سفر تللې وو او په فیسبوک باندې د آخرینی پوسټ د جنوري میاشتې اخیره کې شوی وو چې پکې د لیکلي وو چې ادلیب خار ته رسیدلې دي. داعش د دوه تنان په داسې وخت وژلې دي چې پیرس کې بریدونو او د روسي جاز د ترهګرې له وجې تباه کېدو تصدیق وروستو فرانس او روس په شام کې د داعش پر ضد هوای بریدونو کې توندي راوستې ده.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په رپورټ کې واوریدل چې د پیرس د ترهګر حملو ماسټر مایند یا پلان کوونکې عبدالحامد ابود د فرانس پولیسو په تیر ورځ په چاپو کې وجل دی. په فرانس کې اوس څه صورتحال دی؟ کمې یارې ترهې په دغلته په وګړو کې خورې دي. د ډیوه رډیو همکار شعیب زاده په هالینډ کې د مدني ټولنې د مشر او د یو پښتون غړي سره سیال سبون صاحب سره مرکه کړې ده. څوک چې د پیرس نه پوره معلومات لري په خپل باندې هم څه وخت وړاندې په پیرس کې هغه ژوند کړی دی. راځئ چې دغه مرکه کې نور تفصیل واورو.
عملیات خو پرون ترسره شول، پرون په نسندنی کې ترسره شول. په هغه ځای کې څو کس نیول هم وو او نور څو بندیان نیولي وو. البته پرون داسې نه وه څرګنده، یا داسې په ډاګه نه جوتېدله چې دغه ماستر مایند د حملو په کې شته که نشته. خو نن یې هغه دوی په دې باندې وتوانېدل چې د فینګر پرنټس له لارې دا ثبوت کړي چې ماستر مایند ابوات په دغه حملو کې هم وو او هغه هم وژل شوی دی. نو دا له یو اړخه خبر دی، خبر په دې دی که چېرته همداسې وي چې د آیس ته د نورې پروپاګندې لپاره داسې یو ژوندی کس له دغه ځای نه یا پاتې نه دی یا به ور ونه رسېږي، ځکه د یو ژوندي کس ورسېدل تر هغو پورې دا د لا زیاتې پروپاګندې لپاره لاره هواروي. نو دا سکسس سټوري چې ده هغه د هغې مخنیوی پکار دی او دا کار شوی اوسي، نو دا مثبت کام دی.
سیال سباون صاحب، په پیرس کې بریدونه، بیا د دغه بریدونو وروستو عملیات، ظاهر ده چې په یو داسې ځای کې چې هغه د امن او د مینې ځای بلل کیږي داسې بده پیښه وشي، بیا د هغې وروستو عملیات کیږي، نو خلک هم په یاره کې وي، په دغه ښار باندې هم داسې مایوسي غوندې کې وي. د دې عملیاتو وروستو په ښار کې څه بدلون ویني؟ په داسې حال چې دغلته په بریدونو کې دغلته چې کوم برید شوی او تر هغه برید شوی او هغې خلک ډېر غمجن کړي، اوس ښار کې تاسو ژوند څنګه ویني؟
پاریس یو لوی ښار دی، دلته به ژوند لکه د معمول په څیر خپل دوام وکړي. خو البته دا چې فرانسې حکومت ویلي چې دوی به دا بیړنی حالت یا ایمرجنسي سټیټ به دوی د درې میاشتو لپاره وغځوي، هغې تر څنګه به دوی دغه یو لک څه د پاسه یو لک سیکیورټي فورسز امنیتي ځواکونه دوی پیاده کړي دي په مختلفو ځایونو کې، په سټیشنونو کې، په کلتوري ځایونو کې، میوزیمز او همداسې لویو شاپینګ مالز او دیس لاین وکي. نو دا د دغه ښار او د فرانسې د نورو وګړو لپاره یو کانسټنت ریمایندر دی. دا همداسې چې دا رقم حملو څخه پاریس یا نور ځایونه چې دي، دا رقم حملو ویره شته ده او دا رقم حملو په راتلونکو میاشتو کې هم، ځکه نوی کال راتلونکی دی. نو په دې کې دوی خپل امنیتي ځواکونه بالکل پیاده کړي دي، ځکه د ویرو د حملو احتمال شته دی په دې کې. نو خلکو سره یو سایکولوجیکل سایکولوژیکلی به دا په خلکو باندې یو څه امپیکټ ولري، ځکه داسې په اسانه به څوک اوس زړه نه کړی شي چې هغه لاړ شي رستورانت ته د خوراک لپاره یا همداسې د میلمستیا لپاره یا د بل څه لپاره. نو دوی به دغه شیانو کې داسې یو مخکې که خلک همداسې سپونټینس ورتلی شي، نو اوس به یو دوه ځلې په دې خبره باندې سوچ کوي او بیا به ورځي. نو دا سایکولوژیکل امپیکټ د دغه حملو شته دی او په خلکو باندې به وشي. خو د دې تر څنګه خپله د فرانسې حکومت هم لږ اکتیو شوی دی. اکتیو په دې معنا باندې چې دوی یو خو د نورو پیښو خبرداری ورکړی، بلې دا ویلي چې دا کېدای شي یو کیمیاوي یا یو بیولوژیکل کیمیکل یا بیولوژیکل جنگ هم وشي، یا داسې حمله هم وشي، نو هغه هم خلکو ته ویلي دي خبر ورکړی.
سیال صاحب، اون صاحب اخري پوښتنه لن شان جواب را لرا کې په پیرس کې داسې رپورټونه هم را روان دي چې په ځنو سیمو کې مسلمانان یا د نورو مذهبونو خلک یا د بهر نه راغلي چې کوم خلک دي، په هغه حمله شروع شوي دي یا د هغه خلاف د خلکو په زړونو کې بدواله راغله. داسې قسمه پیښې دغلته رپورټ شوي دي او که رپورټ شوي دي، نو داسې پیښې مخنیوي لپاره حکومت یا ځایي ټولنې څه کوي؟
دا ویره شته دي او داسې پیښې شوي دي. دا مخکې هم داسې حملو نه وروسته شوي دي، ریټالیشن یې بولې، کولاترل ډمیج یې بولې، هر څه نوم چې سړی اوس ورته ورکړي، دا رقم پیښې شته دي. ځایي ټولنو په وخت سره لکه د څوارلسم هغه باندې چې دا پیښه وشوه، نو په دستي په هغه ځای کې ځایي ټولنو او د مسلمانانو ټولنو خبرداری ورکړو چې د جوماتونو او داسې د نورو ځایونو امنیت سم وساتي، ځکه داسې ځایونو ته بیا یا ور ورته کېږي یا بل څه ورسره کېږي. نو هغوی خپله دا امنیتي ځواک کړي. خو دې تر څنګ دغه یو لک څه د پاس یو لک امنیتي ځواکونه چې فرانسویانو پیاده کړي دي، دا یوازې د دې کې د جوماتونو ساتنه، امنیت ساتنه هم ده، دې کې د نورو مسلمانانو د ځایونو، ضروري ځایونو ساتنه هم ده پکې. نو دا ویره د ټولو سره شته او د هغه د پاره هم دغه تابعیا چې نیول کېږي دا د فرانس په کچه نیول کېږي، نو هغه که د مسلمانانو هغه اوسي او که د غیر مسلمانانو اوسي.
سیال سباون صاحب، ډېره مهرباني، تاسو د ډیوه رادیو څخه خبرې وکړې.
تاسو هم ډیر مننه.
ډیر مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی و رادیو دی په داسې حال چې په پیرس کې د شو حملو زیمواری په شام او عراق کې د داعش وسلواله ډلې قبوله کړې ده. په ملګرو ملتونو کې چې کوم نړیوال هیوادونه دي هغوی غواړي چې د دغه ډلې پر ضد باندې مبارزه تونده کې روس د دوی پر ضد باندې د ګډې مبارزې په خاطر یو قرارداد وړاندې کړی دی. د دغه قرارداد څه تفصیل دی او آیا نړیوال هیوادونه به په دغه باندې را یو شي او کنه؟ زمونږ همکار شعیب زاده پی سیړنه اخیستل د ډیو رادیو سیړنکار پیر زبیر شانه.
ان دې د کې خو مین خبر دا ده چې د پیرې دا ریزولوشن چې کوم دی دا دوباره د باندې کار وشو او د پیرې روس جمع کړي دي. او د نه مخکې هم دا یو ریزولوشن تیر کال په سپتمبر کې جمع شوی او خو هغه کې چې اختلافات او هغه په ټکو باندې هغه په ژبه باندې چې څنګه دا لیکل شوی دی هغه وجه نه په هغه باندې داسې پرمختګ ونه شو. خو دې پر داسې ښکاري چې څوک دا څنګه په پیرس کې دا حمله وشوه دې نه پس داسې چانسز دي چې کېدی شي دې پر دا 15 ممبران چې کوم دی سکیورټي کونسل کېدی شي دې پر چانسز ډېر زیات دي چې دوی په یو شی راځینامه وشي او دا ریزولوشن پاس.
پھر سے مطبوعاتو کی راضی چھے دغا اتلاف جوڑول پویلو کی خو آسان دی خو پا حقیقت کے دغا اتلاف جوڑے دل با ڈیر گران وی پا دغا کل گران آوا چھوئی کم قسم مشکلات بوی چھے کدا سے لوی نڑیوال اتلاف جوڑی گی خود سر اسلامی ریاست یا داعش تے داغی پر زد
جی دے کے مین یو ما سنگا خبر اکلا چھے دے ریزولوشن دا چھے کم ڈرافت دے دے کم لکل دی پا دے کے یو حصہ و یو شکو پکے چې هر سکی گی داعش خلاف هغه کې به د بشر الاسد حکومت دې شام والا اگر عذاب هم پکې شامل وي نو هغه خبره چې کوم په هغه باندې امریکا ته او نور هیوادونو ته اعتراض او دا چې کوم ریزولوشن دا روس هغه کړو اوس دې پر دې دا جمع کړي دې دا ریزولوشن په دې کې عمده کشه بیا هم شته خو دین علاوه خو نن سبا دا سکاری چې کې دې شي دا اختلاف امریکا او روس په یو سایډ کې دي او فلحال دوی دا ریزولوشن پاس کی او دنیا یو ځای یو پلیټ فارم ته راولي چې دوی داعش خلاف عمل وکړي. او دین علاوه چې کوم فرانسې صدر دی هغه هم اپیل کړی دی هغه هم ویلي دي دواړه امریکا ته او روس ته یار دوی د کوم اختلافات دی هغه د هغه اختلافات لري کی او موږ سره د مستو کی ایس خلاف په جنگ کې چې ما څنګه ول دی پر چانس ته چې روس او امریکا چې کوم مین اختلاف دی هغه په اسد باندې دی روس تا وایي چې هر څه کیږي او روس اوس پر کوم کوششونه او هغه ایس په خلاف دومره نو هغه اسد حکومت بچکول په حق کې وو او امریکای چې کوم پوزیشنونه او هغه ایس خلاف هم او د اسد حکومت لری کول په حق کې هم نو اوس په دې کوشش کوي چې د دواړو په یو نقطه باندې یو ځشي او د ایس خلاف یو مشترکه حکومت عملی ته کاروایا نه وکي.
پیر زبر شاه صاحب ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
د سروې نړیوالې امریکانا ادارې پیو ویلی دی چې پاکستان کې پسل کې 9 کسان د داعش په اړه مثبت نظر لري. خو د پاکستان خارجه وزارت ویلی دی داعش په خپل هیواد کې خپو لګولو ته پریک نه دی. په دې حق لباندې زمونږ د ډیو ریډیو خبریالې رابعه پیر یو رپورټ جوړ کړی دی. نور تفصیلات یې اورو.
د نړیوال تنظیم پیو ریسرچ سینټر لاړه جاری سوي د یوې نوې شمیرې تر مخه چې په یوولس هیوادونو کې سوې ده داعش چې په اړه په اکثره مسلم ریاستونو کې یو منفي نظر مخې ته راځي. پاکستان یوازنی داسې هیواد دی چې په کې 2% خلک د دغه تندرور ډلې په اړه څه خاص دریځ نه لري. دغه تندرور تنظیم په عراق او شام کې د خراب حالاتو او د تیرې اونۍ د پیرسته چاودنو په شامل د څه نورو بدترینو پیښو ذمواره ګرځول کېږي. د پاکستان نه علاوه څه داسې هیواد نشته چې پکې اکثره خلک په دې اړه منفي رائے نه لري. خو بل پلو ته د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د ونیز خبري غونډې سره د وینا په محل وایي
کدا
داعش ته خطرې څخه ښه خبر دی او امنیتي ځواکونه په دې اړه تیار دي. دوی زیاتوي چې فوج او امنیتي ځواکونه هم په څرګنده دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې به د داعش سایه هم نسخمي. پاکستان کې په تیرو وختونو کې څه داسې رپورټونه هم مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې موجود ستوندره وډلې د داعش سره اړیکې لري او د دوی په ملاتړ کې دلته په مختلفو شارونو کې ولچاکینګ او بینري هم په نظر راځي. بیان په دې موقع د پیرست برېتون هم یو ځل بیا غندنه وکړه چې داعش نومي دغه ډله یې سیمواره ګرځول کېږي. بیان ویل چې ترهګري یو خاص مذهب نه لري او پاکستان به د دې د بېخوانې لپاره د نړیوالې ورورلوی سره مرسته او د دغه فکر ملاتړ کوي. بیان په دې موقع د روانې میاشتې په شروع کې خورېدونکي د نیویارک ټایمز هغه رپورټ هم ګمراه کون او بې بنیاده وګرځو چې پکې ویل شوي وو چې پاکستان چې په تیزۍ سره جوهري وسله جوړوي په راتلونکي لسو کلو کې د امریکا او د روسیا په سترایم زیات جوهري وسله لرونکي هیواد جوړ
New York Times editorial titled Pakistan's Nuclear Nightmare. This is an utterly mistaken and prejudiced view.
په رپورت کې دا هم ویره څرګنده کړه سوی و چې پاکستان چې د څه تندرو ګړ هم دی چې د څه ملاتړ امنیتي ادارې هم کوي د دوی دغه اټمي پروګرام نه یوازې د جنوبي آسیا بلکې د ټولې نړۍ لپاره خطرې سیور کولی سي. بل پلو ته د پاکستان وینا ده چې د دوی جوهري پروګرام په محفوظ لاسونو کې دی او دا چې دغه جوهري پروګرام یوازې خپل د دفاع لپاره جوړ کړی دی. قاضي خلیل الله په وروستیو کې کېدونکي د برتانیې او د هند ترمنځ په جوهري وسلې هم نیوکې وکړې او ویل چې پاکستان جنوبی آسیا کی جوہری وسلہ معرفی کون کی لمڑی ہے بات نہ دی.
جو نیوکلیئر ایشوز ہیں ساؤتھ ایشیا میں اس میں ڈسکریمنیٹری پالیسی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
دوی زیاته کړه چې اوسنۍ رپورټونه څرګندوي چې هندوستان خپل جوهري پروګرام ته په تندۍ سره وده ورکوي او په داسې حال کې هند ته په جوهري تجارت کې خصوصي رعایت ورکول په سیمه کې د عدم استحکام بنیادي سبب جوړېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د خارجه وزارت سیکرټری اعزاز احمد چودھری د سینټ خارجه چارو کمیټې ته ویلي لشکری طیبه او غونډې ترهګر تنظیمونه به په هیواد کې فعالیتونه ته نه پرېږدي، خو جماعت الدعوه د څارنې لاندې ده او په هغې باندې کم بندیزونه لا نشته. ارشد حسین نه پې نور تفصیل اورو.
د زیارت پر ورځ د خارجه چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته د بریفینګ په محل د پاکستان د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودھری په ډاګه کړې ده چې حکومت تندرویا تنظیم لشکری طیبه یو کلدم تنظیم ګرځولې دی او دغه تنظیم ته به په خپل خوره د فعالیتونو کولو اجازه ور نکړي. او ورسره دا هم په ډاګه کړې ده چې د فلاحي انسانیت فاونډیشن نه دی کلدم ګرځولې، خو بل تنظیم جماعت الدعوه صرف د سار لاندې ساتلې دی. خاغلی اعزاز احمد چودھری کمیټې ته ویلي د ملل متحده د زیموارو تر مخه پاکستان د بندیز لاندې راغلي تنظیمونو په ضد د ګامونو پورته کولو پابندې ښکاره دی چې په پاکستانی تندرویا تنظیم لشکر طیبه باندې کال 2008 کې د هند ښار ممبئی کې د خونړي بریدونو تور لګي او د امریکې او هند نه علاوه اقوام متحده هم دغه تنظیم یو ترهګر تنظیم ګرځولې دی. سرګند دی چې کال 2001 دسمبر کې د هند په پارلمان د بریدونو وروسته د پاکستان حکومت لشکر طیبه په کال 2002 کې لا قانون تنظیم ګرځولې وو، خو د بندیز باوجود دغه تنظیم لومبه د جماعت الدعوه او بیا د فلاحي انسانیت د فاونډیشن د سوري لاندې خپل فعالیتونه جاري ساتلي وو. خو د ملل متحده لخوا د فشار نه پس د پاکستان حکومت کال 2008 او کال 2012 کې دغه تنظیمونه په ترتیب وار توګه د سار لاندې د ساتلو اعلان کړی وو. وړاندې ورځو کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د سارنې د حکومتي ادارې پیمرا لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی وو چې د داخله او خارجه او چارو وزارت د ترهګرۍ پر ضد د اعلان شوی ملي تګلارې لاندې په هر قسمه کورج بندیز لګولې دی. خو د دغه بیان نه پس په مقامي میډیا کې دا ټکونه هم راپارېدلي وو چې حکومت د دغه تنظیمونو فعالیتونه نه تړي، خو یوازې د دغه تنظیمونو د فعالیتونو په میډیا د کورج مخه نیول غواړي. د دفاعي چارو څېړنکاره د پاکستان د فوج په کاروباري هلو ځلو د یو کتاب لیکونکي ډاکټر عائشه صدیقه د خارجه چارو د سیکرټری لخوا د کلدن تنظیمونو په حق له اوسنۍ موقف د نړۍ په سترګو کې د خاورو اچولو یو حساب لی.
تو وہ گڈ طالبان ہیں جن کے ساتھ ریاست جو ہے وہ کام کرنے کو تیار ہے اور ان کو بچانا چاہتی ہے, کیونکہ یہ آگے کا جو کام ہے وہ کرتے ہیں, جو ریاست کے جو اسٹریٹیجک ہیں آبجیکٹیوز ہیں ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں.
دوائی دا خارجارو دا وزارت دا تندرو یا تنظیمونو پا حق لا دا تازہ موقف خائی چی ریاست دا حقا خو طالبانو سرا کار کولو تا نیوازی تیار دے, بلکہ حقا عناصر هم بچ کول غواړي سوک چی دا ریاست دا سٹراتیجیکی مقصدونو مخپولان دے بوتلو کے مرستا کوی. نمگولی وائی پا پاکستان کی دا تنظیمونو پا بدل بدل نمونو سرا مخیتراتلل او بیا دا دغا تنظیمونو لا قانون گرزولو سرا مسئلہ نحل کیگی, اور ریاست پکار دی چی پا حیث ڈول دغا تنظیمونو نور پا خپل خورا فعالیتونو تا پری نگ دی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, دیو ریڈیو, اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے.
قدر منوری دن کو ڈیو ریڈیو کی یوزلی بیا زانی لا خالد او زما همکار بختور شاہ تاستا ہر کلے وایو او یوزلی بیا تاستا رواندی کو دا خبرون سر ٹکی.
فرانسوی چارواکی وای پرونی بریدونو کې د ترهګر مشکوک مشر عبدالحامد ابعود وجل شوه. اخوا داعش د چین او ناروی دوه وګړي وجلی او نیویارک باندې د حمله غواخ هم کړی دی, خو د نیویارک ښار میئر وای ښار د تیاری په حالت کې دی.
د سو میاشت اختلافونو راسی روس ملګرو ملتونو ته د داعش په ضد په ګام اخستلو لپاره نوی قرارداد وړاندې کړی. مطبوعاتو کې اوس هم داسې خبرونه دي چې ګنې امریکا د روس سره داعش ته د ماتې ورکولو پلان کې اختلافونه لري.
د نمخ کې هم د سې یو ریزولوشن تیر کال په سپتمبر کې جمع شوی او خو هغه کې چې اختلافات او هغه په ټکو باندې هغه په ژبې باندې چې څنګه دا لیکل شوی دی هغه وجه نه په هغه باندې داسې پرمختګ ونه شو.
او د سیړنې نړیواله اداره پیو ریسرچ سنټر وایي پاکستان کې په سلو کې نه کسان د داعش په حق لا مثبت نظر لري. د پاکستان د خارجه چارو وزارت وای داعش په پاکستان کې خپې لګیدو ته نه پریږدي.
وی آر فولی اویر اف د تھریټ دټ داعش پوزس.
د داعش ته خطرې څخه خبر دی او امنیتي ځواکونه په دې اړه تیار دي.
او ست خبرونو تفصیل. د فرانس چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې د تیرې هفتې پیرس ترهګر حملو منصوبه جوړونکي د شروع پر ورځ د پولیسو سره په جګړه کې وجلې شوی دی. د مراکش سره تعلق لرونکي او د بلجیم شهریت لرونکي عبدالحمید اباود سینډینی سیمه کې په هغه ودانۍ کې دننه او چرته چې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د وو ګنټو پورې نښته شوې وه. اخوا د فرانس د پارلمان غړو د پیرس حملو وروسته په ملک کې د درې میاشتو پورې ایمرجنسی یا بیړني حالات غځولو په حق کې رای ورکړی ده.
روس د خود سره اسلامي ریاست یا داعش په نوم د وسلوالو په ضد د ګډې مبارزې په خاطر یو وار بیا په ملګرو ملتونو کې قرارداد وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو لخوا په دغه قرارداد سلا کېدلو سره به د ترهګر ډلې اسلامي ریاست په ضد روانه مبارزه کې لوی بدلون راشي. روس په سپتمبر کې هم د داعش په ضد په ګډه جګړې لپاره په ملګرو ملتونو کې هم دغه ډول قرارداد وړاندې کړی, ولی امریکا برطانی او فرانسې په دې خبره مخالفت کړی او چې روس په دغه مبارزه کې د شام د حکومت مرزي شامله کړې وه.
دولت اسلامی ترهګری ډلې یو تصویر خپور کړی دی چې په اړه یې دغه ډله دعوه کوي چې دا د یو بم تصویر دی چې تیره میاشتې د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز راغورځولو. داعش وایي جهاز یې په دې وجه په هدف کړو ځکه چې روس په شام کې د دوی په ضد هوایي حمله کوي.
او هم دولت اسلامیه یا داعش نن یوې نوې ویډیو کې یو نوې ویډیو جاری کړې ده په دغه کې دړکه کړې ده چې د امریکې د ټولو نه لوی ښار نیویارک په هدف کوي. خو د نیویارک ښار ناظم بل دی بلاریو ویلي دي چې دی به د دوی د دولت اسلامیه د دړکو هیڅ پروا نه کوي او د زیاته کړې ده چې موږ په دې پوه یو چې ترهګر په داسې دړکو جمهوري معاشرو کې اړې ګړې جوړول غواړي.
د امریکای نمائندګانو ایوان نن د ریپبلیکن ګوند لخوا وړاندې کړې شوې بل باندې د رایې چولو پلان لري، کوم چې بعد د اوباما انتظامی لخوا د شام او عراق کډوالو ته په امریکا کې د ځای ورکولو پروګرام په عارضي توګه ودروي. صدر براک اوباما د دغه ګام ویټو یا ردولو خبرداري ورکړې ده، کوم چې به امریکې ته د شامی کډوالو راتګ په مزه کړي.
د سروې نړیوالې ادارې پیو ریسرچ سنټر ویلي پاکستان کې په سلو کې 9 کسان د داعش په اړه مثبت نظر لري، خو د پاکستان خارجه وزارت وایي داعش په هیواد کې خپلو د پاکستان خارجه وزارت ویلي داعش به په هیواد کې خپو لګېدو ته نه پرېږدي.
پولیسو د فلپین پایتخت مینیلا کې د بیرالکایل په غاړه ایشیایي ملکونو د مشرانو غونډې په موقع د احتجاج کوونکو ګډوډولو لپاره د اوبو استعمال کړی دی. د ای پی ای سی غونډې سرته رسیدو په موقع د پولیسو او مظاهرتچیانو ترمنځ نښتې شوې. په دغه غونډه کې په اقتصادي مسلو او د ترهګرۍ خلاف نړیوال کوششونو په سر خبرې شوې دي. بلخوا پاکستان کې د وزیر اعظم نواز شریف صدر ممنون حسین ته مشوره ورکړې ده چې د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې 4 ککړ کسانو ته ورکړلې شوې سزاګانو خلاف د رحم اپیل رد کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس اوریدونکو تاسو ته ورو زموږ همکار د مختار خلیل چې کومه مختلف مطبوعاتو ته کتنه کړې ده د هغه تفصیل تاسو ته اورو.
د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف نن سبا د امریکې په سرکاري دوره واشنگتن کې دی. د جنرال راحیل شریف د امریکې د دورې په باب لخوا د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا کې قسمه قسم خبرونه، تجزیه او مضمونونه خوريږي، خو د جنرال راحیل د امریکې په دوره د امریکې وتی ورسپانې نیویارک ټایمز هم خپل تازه ګڼه کې د خپل نامتو لیکوال راډ نارډلینډ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته فوج پاکستان کې خپل اختیار خکړه وې خو پدې هم مننه کیږي. د مضمون په شروع کې لیکل شوې دي چې د پاکستان د فوج تر لخکر جنرال راحیل شریف د یو فوجي جرنیل په حیثیت کې نخو په ټلویزیون خطابونه کولای شي، نشپا او رز په پولیسي دستورو کې خکاریږي او نه صحافیانو لا د مرکو د پاره نیول ورکي. د فوج د مشرۍ په خپل اوغو اخیستو سره د ملک دننه د ترهګرای او د بیواک سیاسي جرمونو د نغو وستو کار ته بډې والی دي. د جنرال راحیل په دې کار کې میډیا د سره په مکمله توګه مرسته کوي او د میډیا د مرستې له ثواب دی دا وخت د د خلکو په جوړونو کې ناشته د خلکو دی مینی دی د ملک د دفاعي او د خارجي معاملو په خپل لاسو کې پاخستو ډاډه کړي دي. مضمون لیکي چې جنرال راحیل شریف د یو باقاعده فوزي انقلاب دراوستو په ځای د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت ډیر اهم فرایض په خپل لاسو کې اخیستي دي او دا شان ځان د عالمی ملامت نه هم بچ ساتلی دی. د پاکستان سرکاري واکمن هم د په دې کار د مننه کوي. د پاکستان دفاعي تجزیه نگار ریټایرډ جنرل طلعت مسعود وایي چې د جنرال راحیل دی عمل ته نرم فوزي انقلاب ویل به صحیح نه وي. البته دا ضرور ویلې کېدی شي چې د میا نواز شریف حکومت د خپلو غټو ناکامو او خامو له سببه فوج له خپل ترخ کې ځای ورکړی دی او په دې یې شکر وکړی دی چې فوزي جرنیلانو دی د وزیر اعظمۍ په کورسۍ ناست پرېښودی دی. مضمون لیکي چې د پاکستان ټول اولس د جنرال راحیل شریف او د هغه د کمان لاندې د پاکستان د فوج هغه وخت ډیر ټینګ ملګری شول کله چې دی د پېښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو په قاتلانو ترهګرو پسې قطبی وزیرستان ته ننوتو او چې نن هم قطبی وزیرستان نه د ترهګرو په جارو کولو کې بوخت دی. د پاکستان د بیکاره عدالتي نظام له سببه جنرال راحیل شریف د سنگینو ترهګر جرمونو مجرمانو ته د عبرتناکو سزاګانو ورکولو لپاره د فوجي عدالتونو جوړو اختیارات ترلاسه کړی دي. د طالبانو او ترهګرو خلاف په کامیابو حاصلولو د پاکستان فوج د خونړو سیاسي پارټو او د دوی د جنګیالو ډلو علاج کولو ته خپل پام اوس راګرځورې دی. دا قسمه سیاسي پارټو او د دوی وسلبند ګوندونو زیاتره د پاکستان په لوی کاروباري ښار کراچۍ کې خپل ناوړه سرګرمۍ جاري ساتلي دي او هم دغلته ورپسې د فوجي افسرانو په مشرۍ کې نیم فوجي ادارې رینجرز کوتک راخستې دي. نیویارک ٹائمز خپل مضمون کې لیکي چې د جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د پاکستان د فوج د تعلقات عامه د شعبې د آی ایس پی آر د جدید جوړولو کار ته د هر سنه زیات پام ورکړی شوی دی او د شعبې انتظامی اختیارات اوس د کم رتبه افسرانو په دې د لیفټیننټ جنرال د عہدې یو جرنیل ته حواله کړی شوی دی. د آی ایس پی آر له برکته د جنرال راحیل او د پاکستان د فوج هر قسم سرگرمۍ په سوشل الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا د پاکستان خلکو ته د رسولو لپاره ډیر کوټنی بندوبستونه شوی دي. اوس خلک د پاکستان فوج د آی ایس پی آر په ټویټر او نورو سوشل میډیا قطبی وزیرستان کې ترهګرو پسې کار روایو کولو کې خودلې کیږي او د سیلابونو د زلزلو په وخت خلک عمده فوج د ځپلو خلکو په امدادي کارونو کې اړم ویني. په تازه ورځو کې د آی ایس پی آر په یو پریس ریلیز کې د میانواز شریف د حکومت په ناقصه کارکردګۍ غږ هم شوی دی. د آی ایس پی آر په دې پریس ریلیز د حکومتي حلقو دننه لوی الغو تلغو جوړ شوی دی خو د جوابي بیان ورکولو زړه څوک نشي کولی. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې قطبي وزیرستان کې د طالبانو خلاف د زبردست کار روای کولو باوجود گاونډي ملک افغانستان کې د طالبانو په عملیاتو کې سکمه نه دی راغلی.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی د خیبر پختونخوا ملکن ډویژن چې د زلزلو نه ځپلی شوی او د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف ورته د یو شمیر چارواکو ترڅنګ دوره کړې ده. دغلته د ځپلی شوي خلکو لپاره کم اعلانات کړي دي. تفصیل اورو د ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر نه.
وزیر اعظم نواز شریف د ځپلی شوی خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وی
یہ حادثہ جو ہے یہ افسوسناک ہے جو زلزلے سے جو تباہی ہوئی ہے.
وزیر اعظم وائی دا پیخا افسوسناک دا دا زلزلے نا لو زیان شوے دے او تاسو ته پته ده چې مونږ زر تر زره پیښور ترالو د گورنر وزیر اعلی سره کېناستو او کوم منصوبه مو چې د زلزلې د ځپلې شوي خلکو د پاره جوړ کړه پاغي مو عمل شروع کړو او میدان ته راووتو.
عمل شروع کر دیا اور پھر اللہ تعالی کا نام لے کر ہم میدان میں کود پڑے.
وزیر اعظم میاں نواز شریف زیاته کلا چې کله په هلیکاپټر کې ما د غریزو سیمو دوره وکړه نو می قتل چې ډیر کورونا وران شي وو نو ځکه می فیصله وکړه
هم نه اس میں تاخیر نہیں کرنی کیونکہ اس وقت بڑی شدید ٹھنڈ تھی.
وزیر اعظم وای چې اس پدی کې نوخت کول نه دی پکار ولی چې ډیره یخنی ده ځکه بمنګ اس زلزلہ زپلی خلکو لا زر تر زره کورونا جوړو پدی کې با نوخت کونه ولی چې مخ کې ډیره یخنی را روانه ده.
جن کو نقصان پہنچا ہے ان کو بھی فوری طور پہ تعمیر کرنا ہے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے, آگے سردیاں آنے والی ہیں.
وزیر اعظم زیاد اکلا چې د خیبر پختونخوا حکومت د غوی سره د خیر په دیکار کې ډیره مرسته کړې ده. وزیر اعظم دا چکدرې نه د چترالا پورې د غټ سړک جوړولو اعلان هم وکړو.
هم اپنا انشاءاللہ جو ہے وہ چکدرا سے لے کے چترال تک.
وزیر اعظم وای چې مونږ به د چکدرې نه تر چترالا پورې خاصه سړک جوړو او دا به یو ډیر خاص سړک وي او مخکې به دا سړک د ایشیا منځنی هیوادونو ته رسو.
هم اس کو وستی ایشیا تک بھی آگے لے کے جائیں گے.
وزیر اعظم دا پاس در د پارا دا یو سل دو درش کے وی د بجلی د گریٹ سٹیشن اعلان هم وکړو او زیاته کړه چې په دوا دو نیم کالو کې وا پټول هیواد کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي. دا وزیر اعظم سره په د دیربالا په دی دوره کې گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی, د وزیر اعظم مشیر امیر مقام, وفاقی وزیر پرویز رشید, مشر صوبائی وزیر عنایت اللہ خان, د قومی اسمبلی غړی طارق اللہ خان او ڈاکٹر عباد اللہ هم وو. فیاض ظفر, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, دیربالا.
قدرمن اوریدونکو, وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو ته غوږی. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په چارسدا کې خپلو پلویانو ته د وینا په وخت باندې په حکومت غږ کړی. د چین سره د اقتصادي شاهرا د منصوبې زړه لاره دی په خپل ځای وساتي چې د پنجاب نه علاوه وړو صوبو ته هم یو شان ګټې ورسي. د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن د چارسدې نه د عمران خان د جلسې حال په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په چارسده کې یوې جلسې ته خپل وینا کې ویل چې د پاکستان او چینا ترمنځ تجارتي لارې مخه پنجاب ته اړول د وړو صوبو حق تلفي ده.
لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوریڈور جو بنانے لگے ہیں
دی وای زما تعلق د پنجاب صوبې سره دی، خو حکومت چې کوم پاک چینا کوریډور جوړی دا د پښتونخوا خلکو سره ظلم دی او دې نه زیات د بلوچستان اولس سره زیاتې دی. او که دا لار د خیبر پښتونخوا نه تیره شي نو دا لار نږدې هم ده او په دغه سیمو کې به معاشي خوشحالي هم راشي. عمران خان په خپله وینا کې د دغې لارې مخه پنجاب ته اړولو پر ضد کوم لاهې عمل وړاندې نه کو او په روایتي توګه باندې د نواز شریف حکومت پر ضد تنقید کو او سند او پنجاب کې په روانو بلدیاتي الیکشن کې د درغلیو تورونه لګول او په دې جلسه کې زیاتې خبرې هم هغه وې کومې چې د قومي الیکشن په دوران د تحریک انصاف حکومت سیاسي ناروا لکه کرپشن ختمول، تعلیم، صحت او پولیس نظام کې اصلاحات راوستل. خو په دغه لړ کې تیرو دوو کالو کې په خیبر پښتونخوا کې څه کامیابۍ ترلاسه شوي او کنه د هغې په اړه یې څه وضاحت ونه کړ. د عمران خان دا جلسه په داسې وخت روانه وه چې د چارسدې بازار کې نوي منتخب شوي کونسلرانو د صوبۍ حکومت پر ضد احتجاج کاو او د صوبۍ حکومت پر ضد یې نارې وهلې او دوی ویل چې شپږ میاشتو تیرېدو باوجود هم منتخب کونسلرانو ته کوم اختیارات نه دي ورکړل شوي. او یو کونسلر محبوب علي وای
چې کوم کونسلر دی جنرال کونسلر شو کې سار شو خواتین یا یو شو دا غوی کردار څه دی زمونږ په ویلش کونسل کې باقی نه علاوه دا غوی بزنس اپ رول څه دی 2013 چې کوم بلدیاتي اکټ دی هغه په صحیح طریقې سره چې دی نو هغه به حل شوی نه دی. بل د دې کسانو ته چې دی د دوی مطالبه داره چې څنګه صوبایي منسٹران ایم پی ایس اغوی ته مراد ملاویږي څنګه اغوی ته فنډونه ملاویږي داسې د کونسلر ته هم ملو شي چې ځکه چې دوی اوټه غشتې دي
عمران خان د جلسې په دوران د کونسلرانو د غوښتنې په اړه څه ونه ویل او جلسې ته راغلي ګڼ شمېر خلک هم د عمران خان تقریر ختمېدو وړاندې واپس روان وو. او یو سپینګیری محمد جان وایي چې نه د اردو په ژبه پوهېده او نه عمران خان یا وزیر اعلی د دوی بنیادي مسلو حل په اړه څه وویل.
زمونږ ویل دا به غریب متعلق څه وایي خامخا چې دې سره ګیس یا د بجلۍ څه مسله وي چې دا ورته د دې کار وکړي نو زه خو پوه نه شم اردو وایي نو اردو موږ څه پوهېږو نو بس خدای ګورالو موږ زه دا له ګوله بوینو که پښتو کې چا تقریر وکړي څه به واورو خو هغه اردو وه نو بس خدای دې ونه کړه.
عمران خان خپل تقریر په دوران دا هم وویل چې اعلی وزیر پرویز خټک ته یې امر کړی چې د وفاقي حکومت نه د خیبر پښتونخوا کې پیدا کېدونکي بجلی واپس کولو غوښتنه وکړي چې ورسره به دلته لوډ شیډنګ په مکمله توګه ختم شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چرسده.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د نور رپورټونه سداسې قسم دي چې خیبر د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان د مردان دوره کړې ده او هلته یو دستوري تویلی دي چې په سرکاري ادارو کې با سیاسي مداخلت نه پرېږدي. نور حال اورو د ډیوا ریډیو خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې.
دا خبره د خیبر پښتونخوا صوبایي د تعلیم وزیر محمد عاطف خان په مردان ضلعه کې یوې غونډې ته کړې ده. محمد عاطف خان زیاته کړه چې په صوبه کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې روان دي خو هغوی زیاته توجه سرکاري شبکو ته ورکړې ده چې دغه ادارې مضبوطې کړي نو په خپله به په صوبایي سطح باندې بدلون مخې ته راشي.
پولیس ریفارمز کېږي، پولیس کې مونږه انسټیټیوشنل ریفارم راوستل غواړو. هغه چې څه پولیسونه کارونه روان مونږ چې دلته یو پراپر د اکټ په تحت ما دلته یو شکل ورکو چې ترانسفر پوسټ صوبائی
وزیر اویل چې صوبائی حکومت د خلکو د خدمت سره سره زیات توجه تعلیم او صحت ته هم ورکوي چې په ټولنیز ژوند کې د خلکو ستونزې هواري شي. عاطف خان وویل چې په ملکی سطح باندې یوازینې د رګونو د ناروغۍ د علاج شبکه په مردان ضلع کې شروع کولی شي چې ور باندې به 2 ارب روپۍ لګښت راشي. دوی زیاته کړه چې په صوبه کې بند سرکاري سکولونه پرانستی شوي دي چې په مقامي توګه د خلکو په کار راوستي شي.
قومونه په تعلیم باندې ترقی کوي، هغې له تعلیم ورکې باقي به ټول هر څه اغېزه انتظام کوي. سوله مو ورکوي ما 50 کروڑ روپۍ د سرکاري سکولونو لپاره د مردان لپاره صرف منظوري کړې دي او هغه په سکولونو کې الحمدلله لگی لگی آئی دو سو اکسی اسکولوں نے منگا پد اخبل دور کے واپسی اٹھائیس کا لپسم پر استم کے اسکول دے چی اٹھائیس کا لپسم کولاو مردان میڈیکل سینٹر کے دا دو ارب روپو دا نیورو سائنسز ڈپارٹمنٹ دلتا باقی پا از کی نشتہ دلتا پا مردان کے پا انشاء اللہ پا دے کے دا نیورو سائنسز ڈپارٹمنٹ
دا دین اوڑان دے دا سی رپورٹونا ہم مخی تراغلی و چی پا صوبائی سطح باندے دا اتو سو نزیاد سکولونا پا کاغذونو کی خو موجود دی خو ماشومان پا کی زدکڑا نکوی مخالف سیاسی گندونا پا تحریک انصاف باندے تورونا لگوی چی دا پارٹی مشر عمران خان پا صوبہ کی دا حکومت باوجود زیادہ توجہ پنجاب صوبے تور کوی چی دا پاکستان دا وزیر اعظم چوکے ترلا سکڑی ریاض حسین وائی ایس ایف امریکہ ڈیو ریڈیو مردان
دا د پختنو نا مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کی وای
او پختنا ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړه یا کینسر وخی جی او د پختو ویل نه ډیر خلق من کر وخی جی
ځان تکړه کی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
درمن اوریدن کو دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے دا کوکی خیل قبیلے دڑاکہ کڑے دا کہ حکومت پریگی للما کی آبادی ون درولا نو دی با دا تورخم لویا لار بندوی دا قبیلہ وای چی عدالت ہائی کورٹ امر کڑے دے چی پ ریگی للما کی دی حکومت آبادی نے کی داغی باوجود دا ہائی کورٹ دا سٹے باوجود حکومت دغل تخپل کارونه نو درې نو کده غی بند نکړل دوی بخپل احتجاج نور وغځوي تفصیلی اورو د ډیور ریډیو خبريال ابراهيم شنوارینه
د پیښور های کورټ دغه امر باوجود چې پرېګی للمه کې د کوکخیلو د داوی لاندې متنازع مکه باندې پیښور د پرمختیا اداره یعنی پېښور ډیولپمنٹ اتارټی تر هغه څه قسمه هم تعمیر او نکړي تر څو چې دغه شخړه په مکمله توګه نه هواره شوي دغه ادارې په دریم ځل په ځینی پلاټونو د تعمیر کار شروع کړي د کومي په ځد چې د کوکخیل کا مشرانو او ځوانانو سخت احتجاج کړي او جمهوریت کې ځایي میډیا استادو سره شو خبرو کې دغه مشرانو تور ولګاوه چې د دوی له اړخه بیا بیا پام راګرځولو باوجود پشاور ڈیولپمنٹ اتارٹی د عدالتی امر خلاف ورزی کئی او هم په اغاز مکه تعمیر شروع کړی د کوم نه چې هغه یې ستری محکمې منی کړی وو د کوکی خیلو مشرانو غواخ ورکړو چې کده تعمیر دغه کار تر روان ګل ورځې اونې تړل شو نو دوی به په تاریخي باب خیبر احتجاج وکړي او د پیښور او تورخم سړک به په مکمله توګه اوتړي یاد دی چې پیښور های کورټ د شخړې هوارې د پاره د پیډي پاستازي توپ د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان په مشرۍ کې یو حکومتي جرګه هم ټاکلې و چا چې د کوکی خیلو مشرانو سره دوه درې واری جرګې کولو نه پس دغه شخړه بغیر د تصفیه پرېښوده د کوکی خیلو ځوانانو په استازیتوب د دغه شخړې هوارې د پاره را جوړ کړی شوی د ځوانانو یوې ډلې ویان عرفان افریدی په صوبایي حکومت تور لګاوه چې هغوی د کوکی خیلو حق منلو ته تیار نه دي او ځکه یې جرګه هم په نیمایي کې پرېښوده
کې خیل کم د تیرو څو کالونو رئیس دا ولري چې په کال 1912 کې د هغه وخت پیرهنګي حکومت او د هغوی مشرانو ترمنځ شوی ویل وزنامې نه پس د پیښور او جمرو ترمنځ راخلی شوی میسي ګریفت نومي کرخې لمخه پیښور د پرمختیا ادارې د هغوی قریبا 10,000 کانال ځمکه په غیر قانوني توګه قبضه کړي دغه مشران ادعا کوي چې د خپل دغه دریځ صحیح ثابتولو لپاره هغوی دغه تاریخي اسناد صوبایي حکومت، پېښور های کورټ او وروسته د حکومتي جرګې غړو ته هم په ډاګه کړي، خو هیڅوک هم د هغوی حق منلو ته تیار نه دي. او اوس حد دا دی چې د های کورټ واضح امر باوجود پی ډی ای په دریم ځل د دوی په ځمکه غیر قانوني تعمیر شروع کړی. د کوکی خیلو مشرانو په ډاګه کړه چې هغوی د تشدد یا احتجاج په حق کې نه دي او غواړي چې د تاریخي اسنادو او لوازنامو په رڼا کې دغه شخړه د خبرو اترو د لارې هوار کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
اوس وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د سومالی د الشباب تر هغه ګوند د شپږو نامتو مشرانو په بابله د معلوماتو ورکولو په سر مختلف انعامونه مقرر کړي شوي دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر د ابو عبیده دیری په بابله په اطلاع ورکولو د شپږو میلیونو ډالرو، د مهد کراټه، معلم داوود او حسن افګوی په سر د پنځو میلیونو ډالرو او د معلم سلمان او احمد ایمان علی په سر د درو میلیونو ډالرو د انعامونو ورکولو اعلان کړی دی. الشباب د کال 2008 نراپدی خو خپل عملیاتو کې په یوګنډا، سومالیا او کینیا کې په زرګونو عام خلک، امدادي کارکنان او امن ساتونکي وجلی دي. الشباب د کال 2010 د جولای په 11 تاریخ د یوګنډا په کمپالا کې د شوی حملې ذمہواری هم په خپل سر قبول کړی ده. په دغه پیښه کې د یو امریکني په شبول او یا کسان وجلی شوی وو. الشباب د کال 2013 په 21 او 24 ستمبر د نیروبی په ویسټ گیټ سیمه کې د سود سودا د غنی ګونی په ځای کې د ترهګر حملو ذمہواری هم په خپل اوګو اخیستې ده. په دغه پیښه کې 8 کسان مړ شوي او تقریبا 200 جوبل شوي وو. الشباب دا هم منلی ده چې د اپریل په 2 تاریخ د کینیا په ګریسا کالج کې هم ترهګر حمله کړې ده چې له عمله یو نیم سل کسان وجلی شوي وو. د امریکای د خارجه چارو وزیر د کال 2008 په 13 مارچ الشباب یو خارجي ترهګر ګوند په ګوته کړی دی. د کال 2012 په فروری کې الشباب او القاعده خپلو کې د یو کېدو اعلان کړی دی. ابو عبیده دیری د الشباب د امیر د احمد ابدی او محمد د حق رسیدو وروستو د کال 2014 په 6 ستمبر د الشباب مشر اعلان کړی شوی دی. مهد کراټه چې د عبدالرحمن محمد ورسم په نوم هم یادیږي، د الشباب د خلکو د قتلولو په عملیاتو کې او په ګریسا یونیورسټي کالج حمله کې اهم کردار ادا کړی دی. معلم داوود ته د الشباب د منصوبه بندۍ، د خلکو د برتی کولو، دوی له د تربیت ورکولو او د سومالیې په حکومت او د غربي ملکونو په هدفونو د حملو کولو کارونه سپارلی شوي دي. حسن افګوی د الشباب د مالی معاملو کتنه کوي. معلم سلمان الشباب له د افریقی د نورو زینو نه د راتلونکو جنگیالو مشرکی او په سیلګرو د سیل سپاټی په زینو او افریقا کې په ګرجو کې دونکو حملو کې ککړ دی. احمد ایمان علی په کینیا کې ظلمی برتی کوي او الشباب له چندې راغونډی. که د دې ترهګر مشرانو په باره کې چا سره معلومات وي نو د امریکې نږدې سفارتخانې یا د www.awardforjustice.net په ویبپاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د میرمنو غږ:
زه تعلیم حاصل کوم، زما مقصد دا دی چې زه د انسانانو خدمت وکم.
ملالا یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډېرې نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
ادرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دې زمنګ یو ساته خبری خبرونه پای ته ورسید. خو چرته زیم وخت شوه دې دو سوشي بو کې موږ تاسو ته خبرونه اورو او پاس هغه تاسو اورئ د میرمنو غږ وک مجالوان سره تاسو کولای شئ 001202205003 باندې په دغه خبرونه کې دا وسره برخه واخلئ. ادرمن اوریدونکو چرته زیم ډیو ریډیو ته وګورئ.